ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان نجیب عامر نیکی هلې او سلامونه منی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ علي وزیر عدالت ته وړاندې کول او په شمالي وزیرستان کې قصبندیز کې نرمي د دې خبرونې د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پرسته نیمه کې به ونې د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د یوې بجې خبرونه د نجیب عامر.
پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د افغانستان دفاع وزارت د داعش خلاف عملیات پیل کړي. سعودي او امریکا ویلي د ایران سره د جګړې اراده نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. په دې موقعه سخت امنیتي تدابیر نیول شو. د پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په وینا دا چې ترهګرۍ ضد عدالت جج په رخصتۍ تللی و، نو نوموړی سیشن جج ته وړاندې کړل شو چې نوموړي ته د رواني میاشتې پر 19 بیا عدالت ته د حاضرېدو تاریخ ورکړل شو. علي وزیر او محسن داوړ چې د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستانونو استازي دي په خړ کمر کې د مې د شپږویشتمې لپیخي وروسته نیول شوې دي. هلته د شمالي وزیرستان چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل چې د یادې ضلع له شنه خوړه نیولې تر د تخیلو پورې سیمو کې ګزبندیز کې نرمي راوستل شوې ده. یو ځایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال ته وویل خلک په دې شرط چې خپل شناختي کارډونه له ځانه سره ولري د ورځې تګ راتګ کولی شي، خو البته د شپې مهال به کرفیو په خپل حال وي. دا ګزبندیز که څه هم په مې میاشت کې د خړ کمر د پیخې نه پس وخت په وخت روانو، خو د جون په ومه چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر پوز برید کې څلور افسران وژل شول، نو په پرله پسې ډول دوام وکړ او صرف دوه ورځې پکې نرمي راوستل شوې وه. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند وایي د حکومت خلاف تحریک پیلوي او د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ منظوري دوته نه پرېږدي. دا بیان پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه پس مخې ته راغلی دی. په دې ملاقات کې د عدلي د ژغورلو په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه ترسره شو، په داسې حال کې دا چې دواړو گوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداری او فریال ټالپور د احتساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوې دي. له دې ملاقات وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویل بلاول بوټو مریم نواز صرف ملاقاتونه کوي، د احتجاج وسیله نشته. لیفټنن جنرال فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوې ده. د پاکستان د پوز د اماړي کو د ادارې ISPR لخوا پرون په خبره شوې یو خبر پانه کې ویل شوې چې نوموړی د لیفټنن جنرال آصف منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوې ده. د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکي د ISPR وایي د دې ترڅنګ پوز پر یو شمېر نورو چوکیو هم نوي کسان په کار ګمارل دي. د پاکستان د عامه روغتیا وزارت وایي لنن په سین د پنجاب په ځینو ضلعو او بلوچستان کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د څاڅکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې د کمپاین پر مهال به په سین صوبه کې 5.5 میلیون، په پنجاب کې 4.3 میلیون او بلوچستان کې 1.3 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. پاکستان کې لا هم د ګوزن د ناروغۍ له وجې ماشومان د مزدورۍ سره مخ کېږي. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیږي چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR چارواکي ګډون کوي. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون کولو په موخه پرون اسلام آباد ته رسیدلي. په پاکستان کې اوس مهال څه د پاسه 1 میلیون رجسټرډ شوي او شاوخوا همدومره غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. دوی وایي تر اوسه د ستنېدو لپاره ورته مناسب شرایط نه دي برابر شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لمنځوړلو لپاره عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان زبیر عارف پرون مشال لډیو ته ویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي، همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزی هم تیرونه د دایش په اړه اندېښنه ښکاره کړې و او ویلي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. امریکا او د غوی اتحادی سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول غوښ پر وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویل په دې کې هیڅ اشتباه نشته چې ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو د تیرې اونۍ د برید مسؤول دی. پامپیو وایي دوی جنگ نه غواړي، خو د ډیپلوماټیکو او نورو لارو نه له هرمز تنګي د تیرېدو زمانه ترلاسه کول غواړي. هرمز تنګي د فارس خلیج او عمان خلیج ترمنځ د تیلو د بیړیو د تیرېدو لویه لاره ده. ترنګلتیا وروسته لا غزیاته شوه چې د جون پر 13مه په دوو تیلوډونکو بیړیو بریدونه ترسره شول. تر دې میاشت وړاندې د متحده عرب اماراتو له ساحل سره نږدې هم په څلورو نورو ورته بیړیو بریدونه شوي. امریکا او سعودي د دغو بریدونو پړه پر ایران وراچوي، خو ایران دا تورونه ردوي. یو اغیزناک سیړنیز اداره وایي که څه هم په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د اټمي وسلو شمیر کم شوی، خو د مسکو او واشنگټن ترمنځ د سیاسي او پوځي اختلاف له وجې د دې شمیر لا نور کمی غیر یقیني دی. د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې راغلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکې او نورو هیوادونو 13,315 اټمي وسلو درلودلې. یاد اداره وایي دا د تیر کال پرتله چې له دغو هیوادونو سره اندازه تن 14,415 پټې وسلوې کم شمیره ده. روسي خبر د کرکټ لنړۍ د کرکټ په نړیوال جام کې د هندستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه. په پرونی لوبه کې هند لومړی بیټنګ وکړ او 306 دش منډې وکړې. له دې چې لوبه کې باران وشو، پاکستان باید 302 منډې پوره کړې وای، خو بیا هم ونتوانې ده او لوبه د نه هتیا منډو په توپیر پر هند وبایلله. نن به د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبډلې په میدان کې وي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی انګلستان ته تللی. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې کیږي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسي به اورو.
د پیښور د صرف بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 190 80 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅ کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 خو کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 24 خو کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 خو کم نه کم 45 ډیګري سنتي ګریډ وي.
چال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري خبرونه در تازه مونږه همکار نجیب عامر د موسم حال او د کرم شوبې مو د احمد الله راوري دي. د دې روانه خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. په شمالي وزیرستان کې په ګرځبندیز کې نرمي شوې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر عدالت ته وړاندې شو.
نن د مشر علي وزیر د دشتګردي کوټه په بانو کې هغه کې د پېښیو.
په بلوچستان کې یو کارپو وایي چې د ګوزن ناروغي اوس د پښتنو د سیمې ناروغي ځکه جوړه شوې ده چې دغلته کې پښتانه په بیلابیلو افغانانو یقین ساتي. او په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي چې دوی یوې غونډې ته روان وو چې پولیس ایسار کړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې تا چې کومه غونډه وه په سرګوري کې دننه کړله، هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په چوکوټ باندې ودرول.
د خبرونه پرسته نیمې کې درته د مشال مرکا ونی دا خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ وسات تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیک پنې غوړی او کوغړی چې موږ سره لمحه په لمحه غړی په غړی ملګری شي نو د مشال لیدو اپ ڈاؤنلوڈ کړي ورو د خبرونه پیل کو د سر راپورته ورو د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون غورنی غورنګ یو مخکخه خلی وزیر نن بنو کې په داسې حال کې په سخت امنیتی تدابیرو کې عدالت ته وړاندې کړل شو چې هلته شمالي وزیرستان کې په ځینو سیمو کې لګول شوی کرفیو د چارواکو په وینا د پرون د ورځې مهال ختم شوی او شپې به جاری وي. د پولیسو او پښتون غورنی غورنګ پلویانو په وینا د ترهګرۍ ضد جج د رخصتۍ په وجه علي وزیر سیشن جج په وړاندې پیش کړل شو چې نیموړي ته د روانې میاشتې د 19 تاریخ نیټه باندې د بیا پیش کېدو هدایت جاری شو. عمر وزیر په نور تفصیل لکه
د پولیسو او پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو په وینا د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد جج رخصتۍ په وجه علي وزیر سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 نیټه د بیا پیش کېدو هدایات جاری شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې په دې موقع موجود و مشال ریډیو ته وویل دوی به د آئین او قانون لاندې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه جاری ساتي.
نن د مشر علي وزیر د دشتګردۍ کوټای په بنو کې هغه کې د پیشي و کوچون کې نن جج په چوټي باندې و او ریکارډ هنه و بیا د می سیشن جج ته پیش کو. سیشن جج 19 تاریخ کړی دی په هغه کې د علي وزیر او د محسن داوړ دوه ساري پیشي بلارز والی وزیر ډیر مطمئن و او په ډیر ګانټ شمیر ملګری هر غلی وی میز دا ډډګر نه ورکوي خپل کوم خپل ولستا چې میز پدا جلینا پدا باندې میز څوک نشي ویرا ولای میز نور افسله هم سره مضبوط دي او میز د قانون او د آئین
بل طرف شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان په ځنو سیمو کې په 13 ورځو کې پرلا پسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې د پرون نرمی شوی. دغه ګرځبندیز چې د شنه خوړنه تر د تاخلو پورې دوام درلود د انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې د ګامونه پورته کړي. ملک غلام چې د تحصیل د تاخیل ډوګا ماچا سیمه اوسېدونکي دي مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمو کې د ورځې مهال کرفیو ختم شوه.
د خلکو د سخت تکلیف سره مخامخ وي او ان شاء الله نن د کیما زموږ خلک دا دا ویلي دي زبونه اون سره د مشومه پرې کرفی نه لګي خلکو آمد راپد کوي شي او خاص کر د ټوګه په طرف دی چې سفیر می دې چې یو سی سره په دې باندې میټینګ کوي چې دې سره می سیمه جرګاو شي ان شاء الله هم کوشش کوي چې په دغه سره به هم باندې نرمولای شي او بل دغه علاقه کې چې کیما مشکلات پېښ شوي دي ان شاء الله می دا چې په دغه کې امن برقرار شي ولې چې دا غریب خپل د دې باندې کار به کیمه لاګه دلی وي په غریب خپل باندې ډیر اثر پر وځي دي کې چې بیا مورون وی فاروق څوک سمانی نه څخه ختم شي او دغه بزرګی نه بنر دنه ستا به سره ډاکټرونه دا چې د خپل حال جنا به وکړو می دا کومه نه هم مطالبه کوي چې دا ونه مسلې وي وجرګي په مذاکرات سره حل کیږي.
دغه کرفیو د خړکمر پیښې وروسته وخت په وخت دوام درلود او روانې میاشتې ومانېټه باندې خړکمر پوستې سره نږدې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې د فوز سلور افسرانو وژل کې تو پس پر لپسې لګول شوی و چې په منځ کې دوه ورځې نرمی شوی و. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي په 28 جون د بېنظیر بټو د سالګرۍ په موقع به په نواب شاه کې جلسه کوي او له هغه ځایه به د حکومت پر ضد تحریک شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د مسلم لیگ مرستیالي مشر مریم نواز سره بلاول په لاهور کې ملاقات وکړو. نور تفصیل احمد الله نور.
پرون د اتوار پر ورځ په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو او دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو ځکه چې د بجټ پاس کېدو په صورت کې بعد غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د نوموړي وینا وا پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاری ساتي او اولس خوا ته به ځو سړکونو ته به راوځو او خلک دې خبرو چې د دوی جمهوریت حقونه، انساني حقونه او معاشي حقونه د خطرې سره مخ دي، او هغه پیغامونه چې پر رسنیو د سنسرشپ لوجي ولست نه رسیږي، نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه ولست رسو. زه اسلام آباد ته روان یم او هغل ته بعد مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوم، او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن سره به وینم، او نور موضوعاتو ترڅنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډ سره بجټ پاس کېدو ته پرې نګدو. له رسنیو سره خبرو نه وړاندې بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته په جاري کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوې دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړې شوې بجټ به منظوري دوته نه پرېږدي، بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي، د عدلي د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. د لاهور په جاتي عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداري او فریال تالپور د احتساب قامی ادارې یا نیب لخوا په بیلابیل دوسیو کې نیول شوي دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوایي د پلار ورځې په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو، خو ټولو ته معلومه ده چې څه نتیجه به یې نه راوځي. د نوموړي وینا وه په اعلامیه کې اولس تراپی خو مشکلاتو او د ګرانۍ خبرې وشوي، نو دوی خو په خپله په قیمتي ګاډو او په ګران بیه کورونو کې اوسیږي، نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولی شي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې میش خبریال او د سیاسي چارو پوه عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو او دواړو ګوندونو مشرانو چې کومې فیصلې وکړې نو تر کوم حده یې عملي کولی شي؟ نو نوموړی وایي دا ملاقات ډیر اهمیت لري، هغه نه صرف د دوی د ذات حوالے سره بلکې د دې دواړو ګوندونو او د ملک سیاست حوالے سره هم، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند نه علاوه بل کوم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلولی، بلکې دا دواړو ګوندونه په ایواز هم کامیابه تحریکونه نشي چلولی. نو تر څو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نه کېدل، نو تر هغه وخته لوی فیصلې هم نشولې کېدلې. اوس دواړو ګوندونه رايوځي شوي دي، نو ډیر څه کولای شي، او چې کومې فیصلې کړي دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملي کولای شي، بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولای شي. د ذکر ده چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روجماعت لپاره رابللي وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته بعد مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
دا مشال ریډیو ده.
دونکو د خبرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د بیړني مرکز مشر راشد رازق په یو بیان کې ویلي چې د صوبې په دیارلس ضلعو کې له نن څخه د پولیو ضد درې ورځنې کمپاین پیل شو. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین اورو.
په دې کمپاین کې په دازل پپشین کې عبدالله ژوب لورلای او دوکي کې هم او ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. د چارواکو په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسكر هم ګزمه کوي، خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کېږي. په دې ترڅ کې بغوړ شو د کوټې و نامتو خبريال سید علي شاته.
حکومت انٹرنیشنل باڈی
پر دې محل د حکومت له لوري د مندو او پلارو څخه غوښتنه سوې ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دغه ډول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه سوې ده چې هغه د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیر او مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمہ داري ده.
کار خو پکار دی چې د خپل ټول ډپارټمنټ کې کم حکیکیان دي د هغوی ټپیانې ولګوي د کمشنرانو د ډپټي کمشنرانو د کمشنرانو د نورو چې کوم عوامي نمایندګان دي پخواني کونسلران ایم پي اے ګان دي دوی سره مرسته واخلي چې یو کور پاتې نه شي یو بچی پاتې نه شي چار سړي ته د دې پولیو قطرې ورکول شي ولسم ذمواري ده د پلرونو د مندو چې هغه راشي پولیو والا وکړ خو دوی د دې غفلت کوي خو پکار دي چې په دې والا په مسجدونو کې اعلانونه وشي نور داسې ګرنتي ګامونه پورته
بل پلو ته د روغتیا د چارواکو په وینا چې تیر کال په هیواد کې د پولیو یوازې درې کیسونه ښکاره شوي وو خو د بده مرغه دا کال په تیرو شپږو میاشتو کې تر دمګړې پورې درشت ماشومان د پولیو د وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي په دوی کې زیاتره هغه ماشومان دي چې مند او پلرونه یې د پولیو ضد څاڅکینه ورکړي
پردن کو پرون پر ډیر اسماعیل خان کې د پښتون غورنې غورزنګ یو غونډه کې دن کې واچ پکې د ګډون لپاره له جنوبي وروستان څخه د غورزنګ په لویان ورتل چې د ټانک پولیسو ایثار کړل په دې اړه نور تفصیل سلاب محسود ناورو
په دغه غورزنګونو کې شامل د وڼه اوسېدونکو یې واجه د وجدان ویایي
وڼه د سینه ورسره شاخوا چې څنګه د وزیرستان لکه څومالای لادا ماکین سرارغه د دغه نه د پښتون ژغورنې غورزنګ و دیشان کې تا چې څنګه وڼه واپ سرګوري کې دنه کړلا هغه تا ملګری روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په څو باندې ودراول ډېر استری را کړل ورسره ډېر سرور ګنټه یو حاضرول هغه کې ډېر ګاډي یو ډېر خلک هم د پښتون غورن غورزان صلاحيان وي چې د میرمشاه د پښه غندنه او چې پاکي د کوم زخمیان شهیدون شي یو سره چې کومه کړتي هو د افغانستان کې هغه لګې دلې دوه هغه باره کې غندنه او چې په دغه هغه متاسفانه پرې نه شو له هغه واپس ول دې د ښه ډېر غندنه کی
د کوټکی د سیمه سره تعلق لرون کای رحمت شاه مسعود دغه خبره په دارنګ مخ بیايي
دا د وړنا وزیر وطن او د چغمالی ولاکاتون وی د نږدې کوټکی سره روغه کا سنوی نو اول خد بخرغړه شراغړل خو بیا پانا بعد د وکاور تر ورسد پولیس ورته مخدا سوال نو دغه سی څوک سره نه لګا اقبال الله د اسماماد د فیصل غازی په دته او په تو سو فایر د تو سو نص په دغه شی رکاوټ ورته جوړ کا ډیر تنور فل د وکاور نه واپس کړل
پټر اسماعیل خان ښه د غورزنګیانو د غونډه صد پاروا مصطفی مسعود په دارنګ وضاحت کوي
یا غونډه چې دلا او په څوداری کې دننه د تیم شمالي وزیرستان کې ترسیدو د علي وزیر او د مستن د وړو نو ترنيته د غورزنګ ملګری ګری سرڅوي دي د خپل یا مشوره غونډه وا د لمیزه الکا مطلب نه جلسه وا او نه صحیح احتجاج وا نه را بازي دي نه وا مطلب یا غونډه مشه ولا په چا داري څنګه نه خو هغه ته خان خلک راون وا هغه پولیس پر نه سوال مخکل عمل پر نه سوچ کوي مخکل عمل نه ترنګ ورته کوي
مشال ریډیو ټانک د پولیس فورس د هډ کوارټر ډي اس پی میرا علی سره د ټلیفون په لیکه تماس ونی و هغه خبره واروي دا خو ټلیفون یې بند کړ څه جواب یې را نه کړ سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د خبرونه په دې برخه کې ورو کورم کوي دلته په کورم کې یو شمیر سیمه داسې دي چې خلک یې لا هم به کور دي او له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي په دې کې د شاملې مخامندي سیمه خلکو شپک کال وړاندې د جنگونو په ځای عملیاتو لقب خپل کورونه پریخي دي په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار طارق ورغزیرا کوي
د کورمه مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې لمخمان دي به کور متاثرین د خپل کورونو ته ستنه کړي د بګنو سیدونکو او مدني فعال انور شاه او رغزی وای د یاسمی متاثرین شپږ کال وړاندې د جنگونو اپوزي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرې خودلې چې لا هم به کور دي په کار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لګول لپاره نیټه وزارت ضرور کړي ځکه چې په سخت مشکلاتو کې وخت تیریږي
خپل خالق و دو ته مطلب کوم هدف پر لکه لکه سپورټ کوي میاش نه دی میاش نه کول نه دوا کول نه دی لکه ژوند شوالو کنه دا دوی پر ډیر ژوند مشکلات او بل غټ خبر دا کوم دول مشمون دی هغه بالکل به تعلیم شول ویل مثلا دو سر پیسې نشته مطلب سہولتون او سره نشته په کور دا مطلب زر تر تر د ګورنمنت توجه ور کی مطلب اکشن د پوخس د لشي هغه علاقہ مطلب ته جوړ کی خونی او ته جوړ کی دا خلک لکه لوټ شي اځ خپل ژوند کی خپل مشمون اځ کی سبق وي
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچم کنی په مخمان دي تر قبضه وروسته پوز هلته عملیات پیل کړل چې تر دوه میاشتو پس ټوله علاقې ترې واپس واخستله او امنی یوزل بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم اورکزی وای په پړچم کنی کې تر عملیات وروسته د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي خو نه پوهیږي چې د مخمان دي شاوخوا 200 متاثره کورنیو په واپسې کې حکومت ته څه مسله ده.
تیر کالی دی دا پارا سکم دے دا اپر کرم تحصیلدار سے پی این ٹی آغا مقرر شوا او کیپٹن او دا پاؤچ آغا ور سر مقرر شول او بقیدہ یو ٹیم تیار شو سروے دا پارا خو مو پوئی نشولو دا علاقی خلق و دا آغا پاتاونا لگی دا سدا ویلی بیا آغا شول پاسپورٹ شو وزری دا خبر او سروے ونا شولا نو مو گورنمنٹ نا دا خواست کو چا سمر زر کی گی دی علاقی تا دا خلق و پاس کڑایش.
موک چی کلا دا منزنی کور میں مرستیال کمیشنر لا فضل ودود سر خبر و شوی نو دا آغا دا ویناوا ز پا دا غا چوکے نوی را غلیم نو هیچ معلومات نلارم چی دا مخمان دا خلقو واپسی ترو سوالی نده شوی. فضل ودود زیاد تکر دومر خبریم چی دیر مخ که دا مخمان دا خلق بکور شوی خو ووس حقوی تا پا واپسی کسی مسئله دا نو پا دا غاڑا با اول زان خبر وام او رستا بتا سوتا خپل جواب وایم. د چرواکی تر ډیر انتظار هم په دغه غړه د هغه دریس مخې ته رانه غلو. لا ورغزو او خیبر سره په پولا په منځنی کورما کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2013 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل نو تر 200 زرو زیات کورانه خپل سیمې پرې خو دې خوندې سیمو ته کډې کړې. معلومات تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته تر 30 زرو زیات کورانه خپل کورونو ته ستنه شوي خو هلته د مخمان دی په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو تیر ورځ امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ایران بیا تورن کو چې د امان په خلیج کې په دوو تیل وړونکو بیړو باندې حمله کړې دي او د هم ویل چې را دوی به دغه لارا د هرمز تنګې د تیلو په مال وړونکو په کارو باندې آزاد ساتي. په دې اړه باندې تفصیل صفی الله ستانکسی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړي. تیره پنځمه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتره کې دوه تیل وړونکو بیړۍ تر برید لاندې راغلي او اوري واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پومپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګې کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یوه نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګې یوې غاړې ته د ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوه. هغه هدف د هرمز تنګې لارې د تګ راتک مخنیوي دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړي. هغه له شرق الاوسط ورسپانې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیلوړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوس د یوینې می بجو د خبرونو لنډیز د نجیب امیر ناورو.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. په دې موقعه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و. نوموړي ته د رواني میاشتې پر 19مه بیا عدالت ته د حاضرېدو تاریخ ورکړل شو. د شمالي وزیرستان چارواکو پرون مشال اډیو ته وویل چې د یادې ضلع له شنه خوړه نیولې تر د تخیلو سیمه کې ګرځبندیز کې نرمي راوستل شوې ده. پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات نه وروسته دواړو ګوندونو لخوا په خبرو شوې یو ګډ اعلان کول شوی چې د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره یوځای د حکومت خلاف د تحریک چلولو پلان لري. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیدونکې ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR چارواکي ګډون کوي. لیفټنانټ جنرال فیض محمد د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د پوځ د امریکو د ادارې ISPR لخوا په خبرو شوي او خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنانټ جنرال آصف منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د سټاکهوم د سولې د سیړنو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې راغلی په تیر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د اټومي وسلو شمیره کمه شوې. خو دا چې په راتلونکو کې به دا شمیره لا نوره کمه شي دا خبره یې غیر یقیني ده، ځکه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي او پوځي اختلافات موجود دي. امریکا او د هغوی اتحادی سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول ګواښ پر وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. ترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې د جون پر 13مه په دوو تیل لوړونکو بیړیو بریدونه ترسره شول. امریکا او سعودي د دغو بریدونو پړه پر ایران اچوي، خو ایران دا تورونه ردوي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نه اورېدو. او اوس درته د مشال ونې د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. دا مرکه زمونږ همکار د تاریخ پوه ډاکټر جاوید سره فرحت شنواری ډاکټر جاوید سره کړې ده. راځي چې وورو د مشال مرکه.
اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پیښور پونتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال میلمه دی. ډاکټر جاوید اقبال د خیبر پاس یا خیبر درې په تاریخي اهمیت، سیاحت، هلته د لرغونو آثارو او عجایباتو باندې خپل PhD یا تحقیقي مقاله مکمل کړې او خوښه وکاله زیار وستونه پسې د خیبر پاس په اړه مستند معلومات را جمع کړي. پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال صاحب، تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایم. که خپل لنډه پیژندګلو را سره وکړی او دا هم راته ووایي چې ابتدایي زده کړې مو چرته کړي.
زه هم د پیښور مقامی باشنده یم. د پیښور یونیورسټۍ سره نږدې ریګي کلی دی زه د هغې اوسیدونکی یم. ما خپل میټرک چې کوم دی هغه د اسلامیا کالجیټ سکول پیښور نه کړی دی. د هغې نه بعد بیا په ایډورډز کالج پیښور کې ما داخله واخیسته او ما انټرمیډیټ او بیچلر ڈگری چې کومه خپله ده، یعنی FA او BA چې کوم دی، ما د ایډورډز کالج پیښور نه کړی دی. بیا د هغې نه بعد په پیښور پوهنتون کې د هیسټری ډپارټمنټ یا د تاریخ چې کومه څانګه ده په هغې کې ما ایډمیشن وکړو او په کال 1992 کې ما د هغه ځای نه خپل MA ڈگری واخیسته او په کال 1995 کې بیا زه دلته د لیکچرر په حیثیت سره برتی شوم، چې دا غینه بعد بیا ما خپل PhD د پیښور یونیورسټی نه وکړ او زما د PhD چې کوم تحقیقي مقاله ده نو هغه په خیبر پاس باندې ده، د خیبر په دره باندې ده. او بیا وخت په وخت زما ترقی کېده، اسسټنټ پروفیسر، اسوسییټ پروفیسر، اوس دلته فل پروفیسر یم او د تاریخ په څانګه کې خپل کار کو لګیا یو چې څومره خدمت مونږ کې دي شي.
خا نو دا فکر م څنګه وکړ چې تاسو په خیبر پاس باندې پی ایچ ڈی وکړای او د دغه سیمې په تاریخ او اهمیت باندې مستند معلومات را جمع کړای؟
دا ډیر انټرېسټینګ تاسو ته پوسوکو. دا داسې و چې د پیښور یونیورسټي زموږ د تاریخ د سانګې سو طالب المال مونږ په ټور باندې هغه ټایم کې حالات خو دومره بد نو هغه ما په ټور باندې بوتلی وو. نو دلته د خیبر رائفلز په میس کې هغې مونږ ته ډېر ښه پروګرام وکړو او بیا که څنګه چې تاسو ته پتی دا فارنر زوم چې راځي نو مچنی چې کوم پوسټ دی په هغې کې هغې دلته بریفنګ ورکوي. اوس خو یې ډېر ښه کړی دی, څه شیشي میشي او ډېر ښایسته کړی دی. مخکې هم خو خو یو پلیټ فارم غونته کې وو, هلته بیا کورسۍ لګولې وي او د غالباً لیفټیننټ یا کیپټن رینک یو د هغې فوجی به چې کوم دی دا بریفنګ ورکولو. نو چې کله مونږ ته دا بریفنګ راکولو نو هغه په هغه بریفنګ کې څه تاریخي داسې یو څو غلطۍ وکړي چې هغه ظاهره خبره ده د تاریخ د استاد په حیثیت سره ما ډېر په طریقه باندې هغې ته وویل چې بچو دا سیزونه داسې نه دي, ځکه چې تاسو ته خو فارن ډیلیګیټس هم راځي. نو دا غلطۍ که تاسو کوئ نو د دې ظاهره خبره ده څه خوند به نه وي, نو دا تاسو ټیک کوئ. الکو هغه غالباً دا سیز پہ خونه لگیدو نو هغه ماته ډیره سخت گیله وکړه. هغه وایي چې ست تاسو خو د پیښور په هوتون سره په هنتون سره تعلق ساتي, چې هغه د دې زینه 100 کیلومتر په فاصله کې پروت دی, خو چا په کار کړی دی په دې باندې؟ په دې باندې د تاریخ مستند تحقیق اړو شوی نه دی, نه په کتاب شته, نه ور باندې چا څه مقاله چا لیکلې ده. خو چې کله دا خبر وشو نو بیا ما ریالایز کړ چیرې دا زموږ خاوره ده, زموږ وطن دی, او که په دې باندې مونږ کار ونه کړو نو بهر نه خو به څوک نه راځي چې په هغې باندې کار وکړي. بهر نه په خلکو اوس کار کړی هم دی, یو دوه انګریزانو کتابونه په هم راغلي دي په دې خیبر پاس باندې هم, خو هغه چونکې مقامي خلک نه وي نو هغې ته ظاهره خبره ده هغه عمره ژور معلومات نه چې څومره مونږه دا معلومات ترلاسه کولی شو. نور کتابونه هم په دې باندې وو, سټوري آف خیبر دی ور باندې د شفیع صابر صاحب, داسې نور هم واړو واړو, خو هغې کې هم ما دا وکتل چې هغه عمره معلومات پکې نشته چې کوم سیلګرانو دپاره یا چې کوم بهر نی خلق دی او اداغی چې کوم تجسس وی د دې ایریا په اړه کې یا ذهن کې کوم سوالونه وی نو چې دا سوالونه جواب ورکړي. نو ما بیا فیصله وکړه چې بجای د دې چې زه په بل څه باندې خپل پی ایچ ڈی دا مقاله لیکم نو زه به په خیبر پاس باندې یا درې خیبر باندې دا مقاله لیکم. د پاکستان نه بهر یو تعلق دی, ادارو چې خلق چې کوم دی هغه راضي, او چې کله موږ ته څه معلومات ضرورت دي نو مالا ته پوښتنه کوي. بهرني چې کوم سکالرز راځي دلته په سیمینارز کې په کانفرنسز کې هغه ته چې کله پتو لګي چې د خیبر پاس باندې کار کړی دی نو هغه هم پکې ډیره دلچسپي اخلي او ما سره اکثر لا د دې علاقې تاریخ او په دې باندې خبرې اترې کوي. او ان شاء الله زما اوس دا کوشش دی چې دا مقاله چې کومه ده, چونکې زمونږ دا کار دلته داسې دی چې تحقیقي کار هم روان وي, د ریسرچ کوم سپرویژن دی هغه هم کولی, کلاسونه هم اخیستلي, نو ټایم لږ مینج کول ګران وي. زه به انشاءالله کوشش کوم چې دا کتابي شکل کې چاپ کوم چې پورا نړۍ کې په ټوله دنیا کې خلکو ته د خیبر د لارې د درې خیبر باره کې معلومات ملو شي.
کوس راته د پیښور نه تر تورخم پورې چې دا څه د پاسه څلور څلوېښت کیلومتره لار جوړیږي, د تاریخي اهمیت یې په تفصیل سره راته بیان کړی.
فرهاد خان, دا ټوله لاره چې کومه ده چې څه ته مونږ د خیبر دره یا خیبر پاس ورته وایو, دا د ډېر لوی اهمیت حامله دره ده او دا د زرګونو کالو یو زړه لاره ده چې په دې باندې به تجارتي قافلې هم تیرې دي, په دې باندې مختلف حمله آور فاتحین چې کوم راغلي دي او په هندوستان حمله کړې ده هغې هم د دې لارې نه تیر شوي دي. چې په هغې کې مونږ شاته لاړ شو نو آریایي اقوام چې کوم دي هغه په دې لاره باندې تیر شوي دي د نن نه تقریبا څه 3500 کاله مخکې. که بیا مونږ لږ داسې نږدې دور ته راشو نو په دغه کې بیا مونږ ته الیگزینډر یا سکندر اعظم چې کوم دی دغه حمله په هندوستان باندې هغه چې کله د ایران په لار افغانستان او بیا افغانستان له کله هندوستان ته راتلو نو دغه د فوزونو یو غټه برخه په دې خیبر په دره باندې را تېره شوې ده. هغه په خپله په دې لار نه دی راغلی, هغه ناوه پاس باندې باجوړ سایډ ته په هغې باندې تېر شوی, خو دغه د فوزونو یو غټه حصه په دې لار باندې تېره شوې ده. دغسې هغې نه پس کوم وګورو نو بیا بالاش حملاور په دې لاره باندې راغلي دي, په هغې کې دا پارتینز دی, سیتینز دی, پاره کې دا هونز دی, وایټ هونز به چې وته وي. دا غي نه بعد بیا کومو ګورو په اسلامي دور کې محمود غزنوی چې کوم دی دا غ اسی خو غیر ډېری حمله په هندستان باندې کړی دي, خو پاره کې سو حمله هغه په دې لار باندې شوی دي. بیا دا غي نه پس کومو ګورو دلته اسلامي حکومت چې کله د مسلمانانو حکومت جوړ شو په دیلی کې سلطنت د دیلی چې وته وي, نو په هغه دور کې هم بیا حمله شوی دي. بهر نه امیر تیمور راغله دا غزه کروس مونږو کو په کال 1400 اتنوی کې, هغه په هندوستان حمله کړې ده. بیا هغې نه پس ظهیر الدین بابر چې کوم دی د مغلو چې چا د خاندان د حکومت بنیاد دلته کېښو، هغه هم په دې دره باندې ده، هغه هم حمله په مختلفو لارو باندې شوي دي، خو دوه درې حمله هغه د دې خیبر په لارو باندې کړې دي. بیا هغې نه بعد چې کله دلته د مغلو حکومت جوړ شو، نو په شروع کې د مغلو دلته په هندوستان کې هم حکومت و او په افغانستان کې هم د هغې حکومت و. هلته د هغې دارالخلافه کابل وه، او دلته یې چې کوم دی بیا دلی وه، خو پېښور هم پکې یو اهم مرکز و. نو د پېښور او د کابل ترمنځ به د دې د فوزونه تله راتله. د کابل به چې کوم ګورنر و هغه به په پېښور کې هم کېناسته او په کابل کې به هم کېناسته. نو د هغې دپاره د دې لارې ډېر زیات اهمیت و. او هم د دغې وجې نه د اکبر په ټایم کې بیا د هغه یو انجینیر و چې قاسم علي خان نوم و، هغه دلته کې په لومړي ځل دا سړک تیر کړو. د دې نه مخکې دا صرف د اوښانو د خچرو داسې یو تنګه شان لار وه. باقاعده چې دلته کوم سړک تیر شوی دی، دا د مغلو په ټایم کې د اکبر بادشاه په دور کې قاسم علي خان دا سړک تیر کړو، خو کچه سړک و، دا ډېر تنګ و. په دې کې ویری شي چې دو اوښان به بارکړي اوښان به پکې نه شو تیرېدی. خو بیا چونکې د هغې د فوزلو نقل و حمل کې هغې سره به توپې هم وي، نور ساز و سامان به هم و، نو وقتاً په وقتاً په دې لاره کې هغې فراختیا راوستې ده، دا یې کولو کړې ده. انګریزیان چې کله بیا راغه، نو د هغې په دور کې چونکې هغې سره خو موټر لاره به هم وي، او د هغې هم دا یو فوجي ضرورت و، د هغې د سټریټجي یو حصه وه چې فوجونه چې کوم دي هغه د افغانستان بارډر ته رسول. چونکې افغانستان سره د هغې درې غټ جنګونه شوي دي، نو د هغې دپاره هغې بیا دې کې پوخ سړک تیر کو. نو دا د دې مختصر شان تاریخ دی.
او دلته دا سکوم مشهور ځایونه دي.
دې کې چې کوم ځایونه تاریخي اهمیت والے ځایونه دي، بے شماره ځایونه دي. پکې هغه کتا سو ګوري، نو دا چې کومې دي کې غټه کلاګانې منتخکاري پاغه کې، یو خود د دې طرف نه چې مونږ زو، نو لومبه کلا د جمرود مترازي مخه تا چې هغه د سکالو په دور کې په کال 1308 دیش کې هری سنگ نلوا چې د رنجیت سنگ یو ډیر لوی جرنیل و، دا هغه په نوم باندې هری پور خاروم بیا آباد شو، هغه دا کلا دلته کې جوړه کړې وه. خو د دینه مخکې هم مونږ ته تاریخي حوالی دا وایي چې دا کلا چې کله دا جوړوله، نو دلته آلریډي بنیادونه د یو بل یو داسې زوړ څه تعمیرات دلته کې وو چې د هغې بنیادونه پراته وو، چې د هغې نه دا ثابتېږي چې دلته غالباً مخکې هم څه دا قسمه کلا یا څه آبادۍ دلته موجود و. نو په هغې باندې هغې دا کلا جوړه کړه، نو هغې د خپل علاقې د حفاظت دپاره او د سکھانو چې کوم حدود وو په دې دره خیبر کې اتر علي مسجد پورې وو. علی مسجد نه وړاندې علاقه چې کوم هغه افغانانو سره وه. هم په دغه دور کې امیر دوست محمد خان چې کوم دی هغه دلته دا د علی مسجد چې کومه کلا ده، ورکوټ شان کلا ده، دا په کال 1308 کې هغه جوړه کا. نو دا یو قسم له سرحدو د سکھ حکومت او د افغانستان حکومت ترمنځ دا کلا. بیا وروستو چې کله انګریزیان راغه، نو هغې په کال 1390 کې دا نور هم کولاو کا، په دې کې نور آبادی هم وکړو او دې ته یو مستقل د خپل د فوجیانو د سټیشن حیثیت ورکو. لږ که مونږ نور مخکې لاړ شو، د شاګۍ کلا ده. د شاګۍ کلا چې کومه ده، نو هغه هم د انګریزانو په دور کې په کال دا په کال 1908 کې دا ریسنٹ کنسٹرکشن دی، دا اوس اوس جوړه شوې ده. دې ته به مونږ ووایو چې دا په دې دره کې د ټولو نه اخیری چې کوم کنسٹرکشن شوی دی، نو په هغې کې د دې شمار کیږي. او دا انګریزیانو ظاهر د خپل دفاعي چې کوم د هغې ضرورت و، یا د فوجیانو دپاره چې کوم هغې ته د یو سټیشن ضرورت و، د هغې دپاره جوړه کړې ده. بله کلا په دې کې مونږ ته د لنډی کوتل کلا ملاویږي. د لنډی کوتل کلا په دې موجوده شکل کې په کال 1190 کې انګریزیانو جوړه کړې وه. د دې نه مخکې دلته د انګریزیانو یو کیمپ و، فوجی کیمپ و، ملٹری کیمپ، خو هغې کې به خیمې به لګېدلې وې، د دې فوجیان به هم و، او قافلې به چې کومې تلی راتلې، چونکې دا لاره د تجارت دپاره استعمالېده، نو چې کوم به د منځنی آسیا نه به کومې قافلې راتلې یا د افغانستان نه به کومې قافلې راتلې، نو هغې به د پېښور ته راتګ له مخکې اخیری پړاو دلته کولو. چونکې هلته کې به فوجیان وو، د حفاظت بندوبست و، کیمپ و، نو هغې به هلته پړاو وکړو، او بیا به شپه بیا چې تیره که سهار وختي به هغه ځاینه راووته، بیا به پېښور ته ځان رسولو. دغسې د پېښور نه به چې کومې قافلې تلې، نو د دې ځینه به کوشش کولو چې شپه هلته ورسئ. دا کیمپ چې کوم و د انګریزیانو، دا کیمپ هغې د لومبی افغان جنگ دوران کې یا د هغې نه پس دلته جوړ کړی و، د لنډی کوتل په ځمکه باندې. خو بیا د دویم افغان جنگ له بعد غی دي ته مستقل یو کلا شکل ورکو چې هغه اوس هم موجوده ده او پاغه کې د خیبر رائفلز هډ کوارټر هم دی پاغه کې نور زمونږ چې کوم امنیتی ځواکونه دي کوم فوجونه دي داغي دفترونه هم موجود دي پاک فوج چې کوم دی داغي سه یونټ هم پکې هلته موجود دي نو دا جوړ شوی دا په کال 1897 کې اور انگریزانوں پر دور کے جڑے شوید الدین علاوہ دل تک تاسو اس ذکر کو دا امیر تیمور کے کم کلنگ سیل دے دا غی تاسو ذکر کو دا اغین علاوہ پر دلنڈی کوتل پر کلا کے دننا مختلف عجائبات تھی دل تے یو سٹیوپا دا چ اغا دا اشوکا پر دور کے چ کلا بت مت دل تک خور شو او اشوکا پخپل دا بت مت یو پیروکارو نا آغی با دی علاقہ کی بتمت خورولو کے لیر غم غٹ کردار اہم کردار ادا کرے دے نا دا سٹیوپا دا آغی دا دور سٹیوپا دا چا آغا اسم ولانا دا نا اصل کے دل تا دو سٹیوپاز ہوئے یو علی مسجد سروا کہ دا آغی اس صرف بنیادون پا دی شوی دی نور سٹیوپا آلتا ختم دا یا لگا گون تا کہ مخ کی کٹا کشتا وطوی چا دا آغی نا لگ مخ کی لارش سلطان خیل دا ریل گاڑی سٹیشن دے نا آغی سر دا شپلا سٹیوپا وطوی یا خیبر سٹیوپا وطوی مونگا وایو اغا ډیر ښه حالت کې دا اوس هم نیمه ختمه ده خو نیمه اوس هم اغا ولاړه ده او دا غي د حفاظت په کار دی چې څه بندوبست وکړي شي غالبا زمونږ چې کوم آثار قدیمه ده اغا بس ناسه کارل تکړې هم وي دا انګریزانو په دور کې هم په دې باندې د حفاظت لپاره باقاعده خطو کتابت هم شوې ده چې دا غي دستاویزي ثبوتونه پراته دي په ریکارډ کې نو دا ډیر زیات د اهمیت وړ ځایونه دي
اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو څه فکر کړی چې دلته تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو ته د عامو خلکو رسایي پیدا شي نو سیاحت پور سره څومره وده وکا
پاکستان کې د سیاحت حوالی سره ډیر غټ پوټینشل دی او بیا خاص کر په پاکستان کې زمو خیبر پختونخوا چې اوس کومه ده اوس څنګه دا علاقې په فاټا پاتې نشوه دا په خیبر پختونخوا کې مرګ شوې نو دلته کوم دې سره لږ خواري وکړو لومبے خبر خدا چې دا امن و امان چې کوم حالات دي دا موږ ټکو زګه چې دا امن و امان د حالاتو د وجې نه چې دلته کوم خیبر سفاری ټرین یو شروع شو چې په غټ تعداد کې په بهرنی سیلګر بدل تراتله او دغه سیلګران به بیا چې کوم دی په ټرین کې د پیښور د ریلوے سټیشن نه تر لنډی خانی پورې چې کوم الته به دي بوتللې شو نو دینه یو ډیر غټه فارن ایکسچینج موږ جنریټ کولای شو
د پیښور نه خیبر ته چې کومه پټلۍ غځېدلې دلته به سفاری ټرین یا اورګاډی هم راته چې دا ډېر مشهور او بهرۍ سیلانیان به پکې راتلل په دې اړه کې راته ووایه چې دا څومره د اهمیت وړ دغه اورګاډی
زموږ بدقسمتۍ دا دی چې بیا کله دلته بدامنی شروع شوه نو دغه خیبر سفاری ټرین چې کوم دی هغه بند کړی شو د هغې نه بعد بیا قدرتي آفات داسې وو چې سیلابونو وغیرو کې دغه پټلۍ چې کومه ده چې هغه په کال 1928 کی کمپلیٹ شوی ہوا کار پہ پکال 1930 کی شروع شوی ہو پلاننگ چې کم دی هغه د کال 1930 نه د دې پلاننگ شروع شوی ہو خو چونکی هغه کې مشکلات وو تقریبا سلور دیش خو پکې واړول وی پلونه دی ټنل پکې تقریبا سلور نوی پورې داسې ټنل دی ایگزیکټ هغه تعداد زما ذهن کې نشته خو بهرحال د دې خپل یو تاریخي اهمیت ته انګریزانو دا جوړ کړی د خپل فوجي ضرورت لپاره وا چې کچري د فوزونو سرحد ته د رسولو ضرورت پیښ شي نو ډېر په اسانۍ سره هغوی فوزونه د افغانستان سرحد ته رسولی شي خو بیا ما لکه چې څنګه ووایي کار په دې باندې تقریبا شپاړس کاله اول لس کاله د دې پلاننګ کېدو بیا شپږ کاله د دې په کنسټرکشن کې لګېدلی وو وجه دا وه چې مقامي خلک هغوی لږ غونته کې د دې نه داسې ویرا کولا په شک کې مبتلا و هغه چې مخکې انګریز سړک جوړ کو اوس راته پاٹلې جوړې نو اسنه چې سبا د علاقه رانو نه نیسی نو دا غي په وجه باندې مقامی خلکو انګریز دې پاٹلې جوړولو ته نه پرې کو خو بیا انګریزانو خپل سټریټیجی بدل کا او هغه د دې پاٹلې مختلفې سي پټې کا باندې مقامی خلکو ته ورکی نو چې کله پکې مقامی د فریدیانو د چکم مشران دي ملکان دي دا پکې انوالو شو نو چونکی هغه ته فائدہ کیدا مقامی خلکو ته پکې روزګار هم ملو شو نو چا کم مخالفت کیدو هغه ورو ختم شو او دغه شان په کال 1928 کې دا سرتور رسید نو چونکی دا علاقہ دا سیده جدا پاتله کته سو چته کتلی وی نو ډیر مشکل زینو نه تیر شوی دا په یو ځای کې خو دې کې چې کم ټرین به استعمالې دو پای کې دوه انجن لګی درې وی یو به مخه تو یو به شاتو نو په دې کې یو ځای دا سیده چلته دا پاتله بالکل د ډبلیو په شیپ کې دا زیارت چنگی وتوی زیارت تنگی یا زیارت چنگی ال تکی دا پاٹلے دا ڈبلیو پر شکل کی دا یعنی ٹرین ب لاڑو نو بیا ب دم رزینو چدا راتوشی نو اگ انجن بے بند کو دا بل انجن ب چالو شنو دبا بیا واپس را وستو بیا بے دا انجن بند کو مخکینے بے چالو کو دبا بیا مخ کی بوتلو نو ال تو دو سٹیشن دا سیزی چا یو دبل دا پاس دی نو اکثر لبا دا سیلگری یا چکم خلق ب پدی ٹرین کتلو نو چدا ب دی لومبی سٹیشن تو رسی دا ای ب تی کوشو اگ ب پیزل پاس لاڑو دا ٹرین ب دا گین پاس بیا پاس رسی دو نو ډیر مشکل و لارو
نتیر سمرا خون ترخشت دا یو ایڈونچر و یو نو ایشای و کسان دی دا پارا
دیکھے ہس شک نشتا چی سیلگری چی کم دی دا غی دا پارا دا یو ډیر لوی اٹریکشن و او چی سمرا سیلگری پا آگا ٹیم کرا غلی دی آگی خپل تاثرات ریکارڈ کلی دی آگا پا دی ٹی وی باندی بوم رات لو نورم خلکو آگی سر انٹرویوز کلی دی ډیر زیات خوشاله وو او زما خیال دی چې د دې سیزنو اول خو لږ حفاظت وشي دویم د امن او امان د حالات ښه شي او دا خیبر سفاری ټرین چې کوم دی کدا بیا دوباره شروع شي نو د ټولې نړۍ چې څومره سیلګر دي دا هغې دپاره دلته عمومي اټریکشن هم شته او خاص کر د بوتمت چې کوم پیروکار دي نو هغې دپاره لکه چې څنګه دلته دا یو سټیوپا ده د اشوکا د دور یا زموږ په خیبر پختونخوا کې نورې داسې سټیوپاس چې کوم سوات ته کتاسو ځئ نو په هلته کې هم لاره کې یو دوه سټیوپاس داسې راځي یو سټیوپا هلته کې هم شته دی ساؤت کې هم کوګورې نو ځای په ځای داسې د بوتمت آثار به تاسو ته ملاویږي نو دا یو ډیر ښه پاکستان لپاره د فارن ایکسچینج د ګټلو یو ډیره لویه ذریعه جوړی دی
په خیبر رایفلز کلا کې دننه چې کومه دغه لویه ودانی ده په دې کې دننه یو ونه ده چې هغه په زنجیرونو تړل شوی که دغه کې سره ته وکړه چې دای ولې تړلې وا
هغه واقعیا به تاسو معلومه یې چې یو انګریز افسر غالبا د نشه حالت کې یا هر څه چې وو هغه ته دا ولګېده چې دا ونه چې کومه ده روانه ده هغه ورته د ودرېدو حکم وکړو ظاهره خبره ده ونه روانه خو نه وه نو ودرېدې هم نه شوه خو هغه بیا د دې د اریسټ کولو حکم ورکو چې دا ونه تاسو اریسټ کړئ نو هغې نه پس دې ته زنځیرونه واچولی شو تر اوسه پورې هغه ونه په زنځیرونو کې ولاړه ده
د جمرود علی مسجد چې کوم مشهور ګنبد دی د دې څه معلومات تاسو سره
هغه داسې کنټروورشل غونډه کې دی د دې ذکر ما په خپل دې تحقیقي مقاله کې هم کړی دی علی مسجد همدې د خیبر په دره کې تقریبا په منځ کې دی دا علی مسجد چې دا کوم ځای دی نو دا جمرود نه تاسو حساب وکړو د لنډې کوتل نه وکړو تقریبا په منځ کې راځي او دا په دې کې د ټولو نه تنگ ځای وو نو سټریټیجیک لحاظ سره دا ډیر د اهمیت حامل وو د دې وجې نه افغانان هم دلته کې هغه کلا جوړه کړې ده او بیا انګریزیان هم هغه کلا نور هم پکې آبادی وکړو مستقله کلا یې کا نو دې ته علی مسجد ولې وایي دا یو داسې مسټری ده چې په دې باندې نور د تحقیق ضرورت دی ما خو به څومره کار کړی دی نو زیات خلک خدا وایي مقامی خلک چې دا د حضرت علی زمونږ د مسلمانانو چې کوم څلورم خلیفه و دا هغه د نوم مناسبت سره دې ته علی مسجد وایي چونکې هغه پخپله وي دلته راغلی و او دلته کې د خیبرې بی بی سره د هغه جنگ هم شوی و چې په هغې کې یو تیګه پرته ده چې دا خیبرې بی بی دا تیګه په ده راوویشته دوی مونځ کولو نو ده ورته لاس ونیوو په هغې کې د هغې د لاس هغه ګوتې وي چې اوس هم چاپ ښکاري نو بہرحال د دې هیڅ تاریخي ثبوت نشته د حضرت علي ژوند خو دومره باریکۍ سره ریکارډ شوی دی چې که داسې څه واقعه شوی وي نو هغه به هلته کې د هغې چې کوم مورخ دي تاریخ دالان دي هغې به خامخا د هغې ذکر کړی وو نو که دا نه ده نو بیا ولې دې تعلی مسجد وایي ما ته یو څیز میلاو شو چې هغه دا و چې د سبکتګین په دور کې چې کله سبکتګین د دې علاقې کنټرول واخیستو نو هغه دلته یو مقامی علاقې چې کوم حاکم یا والی چې کوم مقرر کړی او دا هغه نوم ابو علی اوس دا عین ممکن ده چې دا د سبکتګین په دور کې دا ابو علی چې کوم چې د دې علاقې حاکم و نو د دې لارې نه به تیر شوی هم وي کېدای شي دلته مونځ هم کړی وي او کېدای شي دا ورکوټیشن جومات هغه جوړ کړی وي خپل نوم یې ورته ورکړی وي دا دغه ګنبد چې کوم دی اصلي جومات هم دا یوه کمره ده او دا ورکوټیشن جومات چې په مشکل به پکې لس دولس کسه راځي اوس چې دا نور کوم جومات دی دا بیا مقامی خلکو دا رستو بیا جوړ شوی دی اصلي علی مسجد دغه ورکوټی کمره ده یو کمره چې کومه ده دې ته به علی مسجد ویلو خو دغه ابو علی والا خبره چې کومه ده د سبکتګین په دور کې چې کوم د دې علاقې حاکم یا گورنر وو نو هغه هم څه زیاته مستلده په دې نه معلومیږي چې ډیوډ مونټګومری هارت په نوم باندې یو انګریز کتاب لیکلی دی نو هغه په هغه کې وایي چې کله دویم افغان جنگ کېدو او انګریز فوجونه په دې لارې تیرېده نو دا جمعه نو دویم افغان جنگ شوې ده په کال اتلس سوا اتاویا کې اوس کچاري دا مونږ اومنو چې او دلته دا جمعات نو نو بیا مطلب دا دی چې دا ټولې زړی حواله او زړی خبرې بیا بالکل ایررلیونت شي.
ډاکټر صاحب ویل کیږي خوشحال خان خټک دلته خیبر دره کې څه وخت لپاره پاتې شوی او د اپریدو ځنې مشرانو ذکر هم په خپل شاعرۍ کې کړی، نو که په دې اړه باندې لږ معلومات راکړی.
هغه خدا سیدا چې کلا امین خان د دې علاقې گورنر وو، د کابل گورنر، او کابل گورنر ما تاسو ته وویل چې به پېښور کې ومو، به کابل ته هم تلو راتلو، نو دا لاره به استعمالول او فوجونه به هم ورسره تلل راتلل. هغه چې کله د دې علاقې نه تیرېدو نو هغه ټایم کې خوشحال خان خټک چې کوم دی د مغولو سره تعلقات خو خو خرابتیا پکې شروع شوې وه، نو ده ته وویلی شو چې ته امین خان سره لاړ شه کابل ته. خو تاریخي حوالې داسې ملاویږي چې خوشحال خان په دې سفر کې هغه سره د دې درې نه تیر نه شو، نو د دې نه داسې یو اشاره ملاویږي چې هغه ته پته وه چې په دې قافله به حمله کیږي، او په دغه دوران کې بیا په امین خان په فوجونو باندې دلته حمله هم شوه چې پکې په زرګونو مغول فوجیان چې کوم دي دا اوجل شو. د امین خان د خپلې کورنۍ د هغې کور والا د هغې مور د هغې خور دا بندیان شو، بلاشه بندیان پکې نورم دلته کې مقامی خلکو دا هغه چې هغه کې ډېر داسې وایي چې بیا غلامان که او په منځنی اسیا کې بیا خرڅ کړه، نو دا یو ډیره اهمه واقعه دلته شوې ده. خوشحال خان خټک بیا د دینه پس چې د هغې مغولو سره تعلقات خراب شو، نو دریا خان او ایمل خان چې هغه د دې علاقې دا به وایو چې هیروز وو د دې خلکو چې کوم دی مشرانو، هغې چې کله د مغولو خلاف توره روچته کړه او د هغې خلاف یې جنګونه کول، نو خوشحال خان خټک په خپله شاعرۍ کې د هغې صفت کړی دی. ظاهره خبره ده چې صفت کولو نو هغه به د دې مرسته هم کړي، د دې ملګرتیا به هم کړي، نو دا تاریخي حوالې موږ ته ملاوي.
ډاکټر صاحب، مشال ریډیو له وخت ورکول ستاسو ډیره زیاته مننه.
ډیره مهرباني. I'm not afraid to die.